السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لږ روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادو نو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستي شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکوو مرزیه احمد زیته چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او که نه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پرېکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تېرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې ترسره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی، لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په ریښتینې ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلي عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایې واخلي، خو د ستر محکمې د عالي شورا لپاره بلې کاندید انیسی رسولي ونه شو کړای، سو د ولسی جرګې له لوري 50 جمعیه او رایه لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د دغه پوست لپاره نوی وړ کس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد زاکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت یې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوو میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړي دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرته رسولو په مقصد راغلي وو. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوي دي. د ایران تمرکز مخکله دی دغه اقتصادي بندیزونو په لری کولو و چې د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا په دغه هواد باندې لګول شوی دی او اقتصاد ته سخت تاوانونه رسولي. خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لرې کړای شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیځ ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډېره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړای شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالۍ یوسفزۍ پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: افغان حکومت وایي تر روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه راز په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند د ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل سوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 3 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه منیمه کې د معمول سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقوقو خپرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقونو ته ځانګړې شوې ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو شوزو په ونیس پروګرام کې هم په بهر کې لوي بل افغاني مېرمنې سره شغیدلې. په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات راوړو. د یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د پاکستان په میری ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیره شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د غرض د طالب استازو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې ډېرې مؤثرې وې او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوې، خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو پکې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شېبې وړاندې په کابل کې خبرې اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روژې وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغې غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. ښه ده چې د ښاغلي مستغنی لاندې خبرې واورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی صلح استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړو لورو وای دواړه ډېره لیوالتیا هم درلوده چې سوله ټینګه شي. ښاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایه او ویل چې کوم استازي چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استازي دي او هغه واضح رد کړی چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د دې شورا ځینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی وو او د هیله وښوده چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لاره هواره کړي کنه؟ دا هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود ځواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود را سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب، ډېر ښه راغلی خبرونه ته. که زما غږ راته وایي چې فکر کوي چې دا غونډه به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لاره غوره کړي او جګړه به په افغانستان کې ختمه شي؟
په لومړي سر کې دغه څه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کېږي، بې د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمېرل کېږي. اما اصلي مسله دا ده، دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلي دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازي نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اړخیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اوه میاشتې افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپله اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او د طالبانو تحریک د هغوی غړیتوب اوس نه مني.
بله حاجی صاحب، ډیرو بخی حاجی صاحب، وخت خبرونه کم دی. فقط دا وایي چې اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چېرته طالبان خو واقعا د جنګ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېر مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اوریدونکو سره یې په راتلونکو خپرونو کې شریک کړو.
ډېره مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه اعلامیا خبره کړې ده او هغوی هم ویلي دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
آزادي رادیو لوونه ترو
تاسو یاستی رادیو اوري. دوستانو، وړاندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل. اوس یو بل موضوع تر ازو، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالود په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره نه ده لیدلې او غوښتنه یې کړې چې باید ملا عمر ورته ویډیوی پیغام ولیږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسدالله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالود چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي، خور آباد. جنرال صاحب هزاره، بس له تاسو نه پیلو، له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي وو چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه مقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته په هغه حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ راغلی دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دی چې ملي حکومت حکومت.
جنرال صاحب، دا یو بخښي، تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډېر پیاوړي کړي.
دلته اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو، فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري، بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې، قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره، یو لس میلیون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دي، وسو میلیون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
نو اوس به مننه، اوس به تاسو خغل مالی پختون جنرال سپهزاده ویل چې د هیڅ ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او د غرض ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدله. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وه. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر قابل احترام شخصیت وو. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کښې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د ده سره همیشه ښه کړې وه. د یوه دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستیر داعش همبستګۍ اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کښې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواڅ ختمېږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کښې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او همرایي ډېره کمه ښکارېږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروع نه، یعنی د 1994 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځای والي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کړي او یا دی د هغو ملګري سي، نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتل هغه د ده په لاس نه ورله. پس نو دی مجبوره سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون، داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ، د طالبانو یادونه یې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هېر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو 15 کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم وګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یوه زیاته برخه د حزب تاسې وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزي صاحب په حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کښې مقامونه لري، په کوڅو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس دستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي، کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په دې جال څخه راوباسي.
بلې کور آباد. جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتي وضعیت هم لنګدې څاره، د افغان امنیتي ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوي که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بله بهرنۍ جنګیالۍ ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي، افغان حکومت ته دا څومره یو څه اندېښنې وړ یوه موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېرو 15 کالو کې
افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان مات کړي او رستر بلې نامنی ډیر شو
اوس چې داعش هم سره دغه شي چې ته ګوره چې داعش یو ډیر لوی پروژه ده
اما داعش طالبان سره بیا په مخالفت کې دی دواړه سره یو ځای
کیږي داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده طالب قصه اوس ختم دي یعنی عملا ده هغه چا لخواسی طالب حمایت کیده هغه سیمه د یاد سیمه هوادون لخوا یاد منطقه یاد فراس سیمه هوادون لخوا وست په طالب باندې هغه سچی امریکا غوختل پاکستان غوختل افغانستان کی زای پزای کیدل افغانستان پدیسی او حالات و پدیسی او یو یو مور باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دي
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبان زکه په افغانستان کې ماتهونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه خی چې افغان ځواکونه دوی ته ماته ورکړي څه اله دی آیا نور څه عوامل شته چې دوی
ته عوامل نور شته عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بوزکشي جریان لري دغه دوه ټیم و اصلاحات او همګرای او غبل شهید عبدالله او د اشرف غنی دوه ټیمونه دوی یو بل سره بوزکشي جوړ کړی دی افغان ولس وزیدی او دغه د دوه ټیم چپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دی چې کوم یو خپل قدرت ډیر کی خپل کسان وحدت فکر ده په دوه ټیمونو په دوه رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات د دې عمل شوی چې د داعش وحدت په افغانستان کې زمينه برابر شي کور آباد پښتون صاحب تاسو مخکې ویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي افغانستان چې حنفي مذهب دي او هغوی چې دي سلفیان او یا هم وهابیان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حمله وکړې همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړو او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته یې مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې مای کیږي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بندي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې وغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه و هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و مثلا په پخوا کسس پیدا مجیب رحمان برهمه کوم مشر ری په هغه کې و د دوی چې بیا ترور سو هغه د دغه طریقې مشر و په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجه و نو زه بهتر مثال ته تاسو درکوم تاسو وګورئ داعش په هغه اندازه په جنوب کې وټکل سو لسن په فراه کې بیخي محو سو دوی ته جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې در ډیره ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د عمل شوی چې دوی نه ملاتړ
د کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مختام لاړ سي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهوریت شروع په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پرې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوسټ چې دام زکه موږ سر خوري او دا غیم زکه پرېز وکړي دا غیم امتیازات سي پرېز وکړي افغانان ټول افغانستان الکی او دوه هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبرا او مجزه ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بس د پاشي بوتر رسیدلی فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي که ډېر راته په لنډو کې وایي؟
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې مونږ کولی شو هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستي د طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغوی سربارۍ راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو تر منځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کښې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعا و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نصب ته اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بس میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
له اسدالله الدین څخه مننه چې بحث پر مخ ویوړ. اوس 2:30 د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولي دي. د ایران یو لوی چارواکي نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتومي خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا پوبخی او روسیه سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونې د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ سوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او له نیکه مرغه ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دغه کنفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل سوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د روانې اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړه سي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دغه ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر الهمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزي حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي سوي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړې، په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورټ ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسؤلین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سوو اصول له مخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني 55 پوله، یو یورو 6 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 588 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو خبرورید لاره. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې دا غو ورسه د ماشام د وو څخه د سهار تر وو بجو پورې د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تم کېږو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برېښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړل چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برېښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړپوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برېښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برېښنا شرکت رئیس میرویس علمي د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلله او زیاته کړه چې له دې لارې به د برېښنا ضرورتونه رافکړي. د دوی په وینا چې د کجکي د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې موږ د برېښنایي ضرورتونو د راتلونکي خاطر باندې ځکه او تام وو چې دا به بښ په دې اکاډمي شکل سره د افغانستان د لاس او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه سالو میاشتې دوه راځو او بیا هم د شاتو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به نن سره بیږو او کار وګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دي جدي هڅې وسی. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
په تېر کلو کې په 100 میلیون ډالر د کندهار د برېښنا په نامه او د کجکي بند د توربین د نصبولو په نامه مصرف سوي ده. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سم برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ دزګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو، اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زموږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپدې خوا زموږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغېزه کړې زموږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغېز کړی.
زه نورعلي افغان، زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت کېږي زموږ لاره بنده ده او موږ نورو مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوه شوې؟
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
اروپا تر امریکا
لغه
اکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوهنیز پروګرامونه واوري د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځانګړې شوې ده او هم د مخکښو شو زونیز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکراتو ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر سی وی نه هی موافقه ته درسیدو لپاره مذاکره لکړ کې سره مخامخ شوی دی. ډیپلوماټان وای ایران خپل غوښتنې نوري هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شوی اقتصادي بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وای د ملګرو ملتونو لخوا دی د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدل بندیزونه هم لری سي. سلام محمد صالح نور چې ستر کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پوروستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړه چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د وینا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28 د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یوه غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چاټا کلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کیدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لرې سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پانګه راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاري ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10 یعنې د راتلونکې جمعې ورځ وروستی مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه په 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته چې راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسون او امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته یوسي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم هغه کوم آزادیګان او کوم شرط او حقوق بشر آزادیګان چې دي باید چې د هغوی برخورداري، هغوی کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي، او هغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغان یې چې د بهرنۍ ملک وي د ټول د یو سان حقوق نه برخوردار دي، او هغوی ته باید چې تبعیض مخته نشي. په دې قانون کې راغلی دي چې کوم خارجیان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوقه لکه اقه صحت لکه اقه تعلیم تربیه باید چه طول دوغوی فامیلم هم برامن شید چه نور کسان دلتا به افغانستان که دوغوی حقوق نه برخوردار دی باید چه دوغوی حقوق نه دو خارجان و اقه فامیل چه دلتا وسی که اوغوی هم باید چه برخوردار شید
میهر صاحب لکه سننگ چه تاس یادوانه بکره چه بحرانی اتباع قوانین لمخه ده لپره حقوق څخه برخوردار دی تاس اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول لرزوی هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې زکه تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي په هر ولایتونو کې جنگ دي دلته کوم خلجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغه نه دا ورته سم هغه نشي په امر کې ژوند نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سره په خپل چارې سره راځي او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته کاروبار چارو مخته وړي دوی د دې افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم آس چې په قانون کې راغلی دی او آس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یې ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وو باندې باندې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غواړئست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی مهر صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرنی اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا
یو څلوختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چې ورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخورده د عقار اجازه او خوی خلق تا او خوی خارجیان تا چه ده سرمایه گذاری په خاطره او خوی تا او خوی خوالی چه دلتا جای داده نو لری ده خپل سرمایه لپاره او خوی تا آقا اقار او آقا ملکتون چه او خوی ده قانون سرسم او خوی باید چه خپل اما جای داده نو ملتا باید دوتی تو یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی یو امر چې موږ سره موجود دی دا چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته انداسه موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي په دې 3000 کسانو کې صرف یواز 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه هغه 8000 نور د کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا د زمونږ سرحد سرحدونه په امتیازګان سره ډیر زیات سرحد لري او د زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نور چاره کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډیر یو مشکل به کله شي یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راضي باید چې د وزارت کار عمر اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله جواز ورکړل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دې نه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
د مخکشو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بار هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خداوی چې زبه پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټ راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅول سي حقوق وایي؟ زما پلار هم حقوق لوستلی
مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل څه چې مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې به خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړې سپراتونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په یغو هم ځان پوه کې؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم
خدمت. مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنگ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنگ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تللی د جنگ له لاسه. په راډیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم اورېدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تللی. زکا زمون پیغمبر ویل دی سه که تعلیم آن پا چین کوی باید ور پس والسو او زما پیغام دیت داده چه تعلیم وکه پا هر اکم سکی تعلیم وکه که پا کور کوی که پا پانتون کوی سلیوه خواه شروع که یو گم واخلی بیا لخیر سر ورز پا ورز نارو تاسانه کی نو زما نظر داده سه تعلیم وکه که پا تیم سوی لپانتون صبر وکه صبر تر حج سخره صبر وکه بابا لخیر سر تعلیم تایدامه وکه
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه